دوی منی وای کې د 25 دقیقې بس لرو خطر غي وړاندې لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشره وینیت سافریزر وایي جنسیتي اپارټایډ چې د دې پوینه په افغانستان کې روان دی باید د بشر پر ضد د جنایتونو د مخنیوي په کنوانسیون کې ورزیات شي. میرمن فریزر په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د مالتا سازي هم د پرونی وی خبري غونډه ته ویل شي. د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا اهمیت لري. هغه زیاته کړه په پام کې د ملګرو ملتونو د بشریت پر ضد د جنایتونو د مخنیوي د کنوانسیون د تعدیل لپاره راتلونکي د شنبه غونډه وکړي. طالبانو په کندهار کې د طالبانو سیمه چارواکي وايي نامعلوم وسلوالو د دې ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې اوسوان او د هغې میرمن نمړه یې په ډزو وژلې او بیا یې اور ورته چولې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ رسنیز دفتر پرون په بیان کې ویل چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي او د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. یو ورځ وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې دوه امریکایي وګړو په ګډون د یو شمېر بهرنیو وګړو نیول کېدل تایید کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د امریکایي وګړو په اړه اندېښنه او خدای میټو میلر پرون په خبري غونډه کې ویل چې دوی د طالبانو له ډار سره سره د امریکایي بندیانو د روغتیا په اړه اندېښنه لري. اغلی میلر ټینګار وکړ چې د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره هڅې به دوام وکړي. طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد پرون ویل شاید دوی حکومت دوه امریکایان له قانون څخه سرغړونې په تور نیولې دي. د ایران ولسمشر په سوریه کې د دې هیواد پر کنسلګری د اسرایلو د بریټ په وړاندې د چخیسنې خبرداري ورکړه. ابراهیم رئیسین د ولسمشر دفتر پر ویپاڼې په بیان کې ویلي چې د حمله به بي ځوابه پاتې نشي. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسلګری د اسرایلو په پرونی بریټ کې د سپایي پازران انقلاب څوک یو قومندان او د هغه مرستیال او 15 نور افسران وژل شوی. په بریټ کې د ایران د کنسلګری ودانۍ هم نړیدلې ده. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او په غزه کې د اسرایلي پوځیانو په هوایي بریټ کې د یو خیریه بنسټ لکتر لګو کارکونکو چې درې د استرالیا، برېټانیا او پولند او یوې د امریکا او کاناډا دوګونی طبيعت لرونکو او نور فلسطینیانو وشل شوې دي. د نړۍ د مرکزی پخلنځي په نوم د دې موسسې د کارکونکو د موټر کاروان سره لدی شوې د دې موسسې بیرغ درلود او د اسرائیل په سره همغږي هم کړي او بیا هم د غزې په مرکزی سیمه کې پنهخه شوې دي. د خیریه ټولنې د غزې ته د سمندر لارې شو خاصل تنه خوړه وروړي و.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم د ازادي رادیو د بحث مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان په مرسته وړاندې کوم. طالبان چې سبان د دونی مکلن رئیس پر افغانستان واکمنان دي د امنیت سبات د افغانۍ د سبات او د قشتي په پروژې په ګډون په زینو برخو کې د سرپرست حکومت لاستراوړنې د پام وړ دي. خو د نجونو او خزو د زده کړې او کار په ګډون د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې داسې تګلارې غوړې کړې چې په نړۍ کې ساری ان لیدل کېږي. د طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې د بیلګې په توګه لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوې او د نا دولتي مؤسسو په ګډون په زینو دولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز لګول شوې او همدارنګه له کوره بهر د سفر په ګډون د ټولنې په ځینو نورو برخو کې هم پر هغوی ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو د نړیوالو بل انتقاد دا دی چې حکومت انحصاري دی او د ټولنې د ټولو پرګنو او جریانونو استازیتوب نشي کولی. دا او ځینې نور لاملونه د دې سبب شوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو له حکومت ولی سره ځینې نورې پوښتنې چې دوی ولې د دوحې د ژمنو خلاف محدودیت لرونکو پالیسیو ته مخه کړې، ولې د پرېکړو مرجع په کندهار کې متمرکز ده او مهم فرمانونه او آن په مختلفو اداري سطحو کې د چارواکو عدلون بدلون له دې ځایه د طالبانو د مشر په امر ترسره کیږي مطرح کیږي. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو پوه او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شننکه او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته در شو د طالبانو څخه باندې دوه کلن واکمنۍ او د هغوی حکومت ولې څه ډول ارزوي؟ طالبان وایي په افغانستان کې شریعت تطبیقوي او ټول اقدامات چې کړی یې کوي هغه له شریعت سره اړخ لګوي، خو ځینې نور بیا د هغوی پر پالیسیو انتقاد کوي او وایي چې په ډیرو برخو کې په هغه پالیسي چې غوره کړې په تیرې د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یو ځپونکې پالیسي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سادات همکاران و طول معذب و بیشن خطا. السلام علیکم و رحمت الله.
موګه او تاسو وینئ چې دا څه د پاسه د وکالت تاسو یاد کړ د طالبانو د اسلامي تحریک له خوا د اسلامي امارت په صدر لیک لاندې یو نظام په هیواد او د هیواد په جغرافي حاکم دی. په دې څه باندې دوه کالو کې هم لاستراول نشته، هم خوشاتګونه او عقب نشینه نشته، هم ګټه لرو هم زیانونه، چې دواړه الخید ماکس او د بحث ور دي. کوم ګوینو هغه اصل کلنه تپل شوی جګړه چې په افغانانو حاکمه و، یو لورې طالبان اسلامي تحریک او د حزب اسلامي و، په هغه وخت کې بل لورې د نړۍ یا تلویخ یا تپندوس هیوادونه ناټو امریکي متحده ایالات او دلته د اسلامي جمهوریت په نوم د هغوی ځواکونه، چې هره ورځ به نږدې 200-300 جنازې د خلکو کورونو ته تللې، افغانان ځپل کېده، تباهي او بربادي روانه وه. هغه ستونزې حل شوې، جګړه ختمه شوه او یو سراسري امنیت سره دی چې لږ کټوب به وي، مګر هغه جنازې اوس د خلکو کورونو ته نه دي او د تابوت پلورونکو کاروبار او تجارت کاملا د سکوت سره مخ دی تقریبا. هغه سی په ځینو لویو اقتصادي پروژو هم د امنیتي وضعیت نه په ګټې اخیستنې کار روان دی، که هغه د کوسی پی کانال دی، که د کاسازر پروژه ده، که د واخان پروژه وه، که د اوس د ټاپي او یا هم د سیمه ییز او نړیوال اتصال د سرکونو د لارې او یا هم د ریل پټلۍ، چې دا د تقدیر وړ دی او په ځینو نورو برخو کې. مګر په لویه کې چې کومه د حکومت او حکومتوالۍ او د نظام مسله ده، هلته چې هغه ټول مسایل په بر کې نیسي او د یو دولت او نظام اساس یوازې امنیت او یو څولو یا کوچنی پروژې نشي کېدای، بلکې اډانه د نظام او د سیستم ډیره مهمه وي، تر څو هغه نه یوازې د شته نسلونو بلکې د راتلونکو نسلونو د سر او سرنوشت په اړه تصمیمونه نیسي، قانوني اجراءات کوي او نور هغه مسایل چې ضروري وي په ټولنه کې له الف تریا د هغې سرپرستي او رهبري کوي. په دې برخه کې پراخه تشه پوښتنې او سوالونه مطرح دي. موږ او تاسو که د نظام سیستم او یا فلسفه ته وینو، نظر وکړو چې د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس ویل کیږي چې بنا ده، نو د دې فلسفه او یا اصول په اساس هم ګڼ شمېر پوښتنې او ستونزې شته. دا سمه ده چې د قرآن د مجمل او اساسي حقوقو له نظره دولت چې یادیږي یا امارات یا حکومت او نظام، د هغې مرکز دولت اساسي مرکز د اله العالمین یوازینی ذات وي چې هغه حاکم او د هغه احکام پکې پلي کېږي. او خدای پاک هم فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، ان الحکم الا لله، نشته هیڅ حکم مگر د الله. د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس نظامونه او حکومتونه باید په دې اساس ولاړ وي. دلته چې بیا کله د دولت نورو برخو ته راځو، چې د دولت قانون څه دی، قانون د دولت څه ده، چې په د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس کوم متون او کتابونه چې لیکل شوي، چې په هغې کې اکثر دا دي چې د وروستیو قرونو د پاره، چې پیغمبر علیه السلام نه تر قیامته پورې د دولت قانون عظیم شان قرآن وي، مګر دا د ټول بشریت د پاره، د هغوی د ژوند او څه فلسفه. خو هغه څه چې د ملتونو موضوع یادیږي او هلته بیا د مروجه قوانینو د نړۍ سره د راشه درشه دکتورین وي، هغه امنیتي و نظامي دکتورین وي او نور مسایل، دا بیا یو ځانګړی اساسي قانون چې یو ځانګړی چوکاټ وي، او هلته د دولت د حکومت د مسؤلینو د ټاکنې، د عزل، د هغوی مسؤلیتونه او صلاحیتونه، او د ملت او یا د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه، او د هغوی حقوق پکې په واضح ډول ذکر شوي. دغسې یو قانون تشه هم موجود ده د اساسي قانون په اساس، په نوم د ادارې په اساس موږ باید نورې نړۍ سره داسې مراودات ولرو او د یو بل پیژندګلوي د هغې قوانینو په اساس خپلې اړیکې تعریف کړی شو او خپلو اړیکو ته قانوني اړخ ورکړی شو او د هغې اساسي قانون په اساس نور مروجه وضعي قوانین هم مطرح کړي که هغه جرمی د جرایمو مسایل وي که هغه امنیتي مسایل وي که هغه د حقوقو او د تجارت او د کاري مسایل وي او که نور اقتصادي علمي او فرهنګي او نور قراري او قوانین.
انصاری صاحب پرې به خبرې وکړو چې د اساسي قانون یو تشه موجوده ده. ساده صاحب تاسو هم خبرونه ته خراغ لاس د انصاری صاحب خبرې به مو اوریدلې وي چې طالبان په زینو برخو کې لاسته راوړنې لري خو په زینو برخو کې د حکومت ولې البته یو څه انتقادونه هم پر دوی دي او تشه موجوده دي. کراشو د خبرې ته چې طالبان چې اوس په افغانستان کې قدرت لري د حکومت په چوکاټ کې راڅرګند شوی دي څه باندې دوه نیم کال کېږي حکومت ولې کوي فکر کوي چې دوی تر اوسه د یوې ډلې نه چې مشخصات دی وی ډلې دی راوتلی او په حکومت ولې بدل شوی دی.
نومونه درناوی تاسو ته پرمن انصاری صاحب ته او د سپاس په پروګرام اوریدونکو ته لبده مرغه باید دا ووایم چې دا یو تاریخ حقیقت دی چې دا ومنو چې نه د دې حالت دوی لا نه دی وتلی. دوی واقعا هغه سیاسي نظام چې باید ولس پرتکیوی او دوی پولس باندې تکیوی هسی او نظام نه ده. مشخصا تکرار د تیر و پینده تلویخ کلونو جمونو اماغا اشتباهات تیر وطنی دی چه منگه عملا بینو هر دل چه حاکم شوی ده ولس تقریبا یرغمال نیوله او خپل د خوخی خپل د عقیده او خپل د ایدیالوژی مطابق کوخخ کرده ده چه پر ولس هر چه وطنی حتی دا خلاف د شریعه هم وی گرچه دوی د شریعه ادعا کوي لکن د هولس مشروع حقونه باندې دوی فعل حاله خی ایخی دی په ځینو برخو کې من جمله کار اهل کار ته نه سپارل من جمله دغه د خویندو لپاره د تعلیم او کار ودرول یعنی د یو ټولنې په منځ کې چې یو اساسي قانون شتون نه لري او هولس په دې ونه پیږي نړیوال په دې ونه پیږي چې دغه نظام یا حکومت په کوم فو روان دی په کوم اساس روان دی د دې لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه څه دي او د نړیوال قوانین سره په ټکر کې دي کنه دي او دا عملا دغه هغه نواقص دي چې سره ویني لکه څنګه چې انصاری صاحب یاد کړه د ډېر داسې بنسټیز کارونه هم روان دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره واقعا ډېر ټاکونکي برخلیک به ټاکي لکه د اوبو د مدیریت مسایل او د بندونو د جوړول یا د سړکونو د لوی سړکونو لوی لار جوړول د دې تر څنګ ځینې نوي فابریکات ته هم حتی شوي دي. خو دغه ټول شیان د علم او د ټکنالوژۍ په رڼا کې کېږي کله چې په هېواد کې دننه داسې غټه ستونزه موجوده وي هغه کار اهل کار سره نیوی واضح د مدیر نه نیولای تر وزیره پورې واضح د مدرسې طالب ناشوي بلا شک چې دی به ممکن ډیر امین خلق وي لکن
ساده صاحب د قدرت مرجع هغه چې اجرایوي بنلري په کابل کې دی او د دې د سویل کې چې اکثره مهمه پریکړې لکندهار کېږي کندهار کې ویل کېږي چې د طالبانو لوی مشر مهمه پریکړې کوي که راشو د خبرې ته چې اوس چې عملا طالبان په افغانستان کې واک لري قدرت لري یعنی په حقیقت کې دوی باید داخلي او کورنۍ سیاست وچلوي آیا د دوی د جوړښت په پام طالبانو د نظام ته په پام آیا په همدې بڼه دوی کولای شي چې مخته ولاړ شي هر پریکړې چې کیږي هغه باید په کندهار کې وشي او اجرایوي هغه قوت چې ده هغه په کابل کې ده او د ټولنې سره مستقیما په تماس کې ده او اړتیاوې او عملي هغه د ټولنې اړتیاوې دوی ښه درک کولای شي.
بل شک چې موږ تاسو ټول په دې تیر درې کلونو کې ولیدل چې دا انحصاري د قدرت مرجع یوازې قندهار او د هغه یو امیر چې لا تر اوسه چا لیدلی نه دی او تقریبا که داسې ووایم په ټکانو خیالي امیر شاوخوا ته چې کوم افراطي اشخاص دي د هغوی د مشورو په اساس تصمیمونه نیول کېږي چې حتی د کابینې وزیران او نور کارکون کی په شمول دی مولا یعقوب په شمول دی قانی صاحب په شمول دی مولا دلاور حتی حنفی مولا د سنګزه صاحب د خارجي چارو لمړی مرستیال مین دا یو موافق ندی خاص کر او په ځانګړي توګه د میرمنو د تعلیم او د کار په برخه کې او په زمین حتی عادي تقرریګان چې متاسته مخکې مردونه وکړه چې د ټیټ سطحې چې د یو وزیر صلاحیت دی هغه هم اوس د قندهار نه کېږي چې یو مدیر هم وي. نو بناً دغه لړۍ چې سړی ورته ویني بیا د دا بې شابه تش وي او د داسې یو نظام راتلونکی نه یوازې چې نظام به د ګواښونو سره مخ وي بلکې د دې ولس ټول سرنوشت به د ګواښونو سره مخ وي او یو ښه راتلونکی سره به لبدا مره مخامخ نشو. نو دی هغه انحصاری قدرت ټول په قندهار کې ده او هغه یو مجهول نامعلوم چې نه تاسو سره چالي دي نه په تصویري بڼه راغلی ده ولسته د غمیز یا د هرات د غمیز لپاره حد اقل ده څرګند نشو نه د اخترونو لپاره به څرګندېږي او یو مجهول حالت په اوسنی پیړۍ کې په اوسنی نړۍ کې یاو زره چلو سو پینځه تلیک کال نو ورسته موږ به بهسته د حجار په کار کې پرځوان نشو کولای خو د ټول ټکنالوژي نه چې دی ګټه اخلي او د نور بیا د ولز د پاره هم دا ضروري ده چې د خپل امیر وو پیجنې د اقل دا ولز په کوم اساس دا ومه نه چې دا نو امیر دی چې پیجنې نه شابه ګراوند معلوم نه ده په تیرې نه ګوري او یو خیالي تخیلي او څه په پټه د پاره د ترشا امیر موجود دی او احکام راځي.
بله مننه انصاری صاحب. لکه څنګه چې ساده صاحب هم اشاره وکړه تاسو مخکې خبرو کې ورته اشاره وکړه تقریبا ټول قدرت د طالبانو له مشر سره د قندهار د مهمو پریکړو یو مرکز ګڼل کیږي. دغه وضعیت په پام چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې اساسي قانون نشته طالبان ویلي او شورا جوړوي تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی. د طالبان دغه د حکومت ولې راتلونکي تاسو ډول ارزوي؟
بله ما لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چیرې د نړۍ مروجه سیاسي فلسفو ته موږ او تاسو پام وکړو چې د غرب سیاسي فلسفه د اسلام سیاسي فلسفه او د کمونیزم سیاسي فلسفه دا په خپل ذات کې پراخ واټنونه لري او د یو بل سره ستونزې لري. د حکومت او حکومتوالۍ او مختلف تشکیلاتی سیستمونه که اغه قوانین دي که اغه د رهبری تعینات او نور دي او که د کار سپارل یا د چارواکو تعینات دي او یا خدماتو ارائه کول دي. کومو که تاسو وګورئ په افغانستان د درې واړه نظامونو په نوم چې تیر شو د کمونیزم سیاسي فلسفه مولیده چې په هغه کې کاملا دیکتاتوري نظامونه و یا حکومتونه و او ادارې وي چې په خلکو تپل شوي ظلم ستم او هغه فلسفه نوره ختمه شوه. مګر اوس هم ګورو چې په ځینې هیوادونو کې لکه شمالي کوریا چین دغسې په لاتین امریکا کې ځینې هیوادونو کې هغه دیکتاتوري شته او اوس هم په یو نه یو شکل مروجه ده. هغه څه چې د غرب سیاسي فلسفه کې و هغه هم که افغانستان ته راغله هغه شکل چې هغه تعریف شوی و دلته عملي نشوه او پراخې ستونزې درلودې. موږ لیدل چې ډېر لوی جنایتکاران د انتخاباتو د ټاکنو او د ډیموکراسۍ په نوم د افغانستان په خلکو څوک د ولسمشر د اول معاون او څوک د دویم معاون او څوک د بل او بل په نوم د وزیرانو او د پارلمان د غړو د ولایتي شورا د غړو په نوم د خلکو د رایو او ارزوګانو ارمانونو خلاف وتپل شو. کله چې راځو د اسلام سیاسي فلسفې ته دلته ټول مسائل په شرعي متونو کې واضح دي او په دې اړه موږ او تاسو ډېر کافي لیټریچر کتابونه او لیکنې لرو که د اسلام حکومتي نظام چې مولانا حامد الانصاري حاجي لیکلی هغې ته مراجعه وشي. دغسې تقریبا سل کاله وړاندې د ضرورت ترجمه احتیاج انسان به قرآن عظیم الشان په نوم دغسې د حکومت الهي انواع دول و حریت الملل چې د مولانا محمد میا صاحب لیکنی دی او دوی په دې برخه کافی کار کړی. که زه د دې نظر تاسو ته لنډه رڼا واسوم تر څو دوستانو ته هم په دې لار کې وضاحت وشي او شته چارواکو ته. موږ په اسلام کې یو الهي خلافت لرو چې هغه د اله العالمین د خوانه د په دوه دورو کې هغه پیغمبران راستول شوي د الهي خلیفه په توګه، چې د نبوت دوره ده د حضرت آدم علیه السلام نه تر حضرت عیسی علیه السلام، او دوره د ختم نبوت ده چې پیغمبر علیه السلام هغه وروستی ختم نبیین و. په تیرو دورو د دوره د نبوت کې شورایي نظام نه و، مګر ختم نبوت کې پیغمبر علیه السلام خو شورا مامور و او حضرت حکم کیږي چې وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. د دې لپاره چې ورسته پیغمبر دی دی باید
انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو که د سر لنډ کې د خپل خبرې چې سادات صاحب ته مور ورکو مهرباني.
او دلته شکله د امارت مسلې ترازو د امیر المؤمنین موضوع دا هم په دوه برخو، چې یو د مجلس وکلای جمهور امت په نوم او دویم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین په دویمه کټګوري کې راځي. مجلس د وکلاو د جمهور امت هغه مجلس ته ویل شي چې هغه د خلکو د خوانه منتخب وي او د مرکز د دولت یا د حکومت مرکز ته استول شوی وي. هغوی بیا پریکړه وکړي چې خپل مشر او امیر وټاکي، او دا معلوم خلک وي د ټولنې د مختلفو طبقاتو نه ټاکل شوي او هغوی خپل مشر ټاکي. نو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې د امیر ټاکل، د حکومت د سرپرستۍ مسله، رئیس الوزرا سرپرست، معاونین سرپرست، والیان سرپرست، وزیران سرپرست، چې سرپرست هېڅکله د ولس او د ملت اوږدمهالې درګونه نه شي تداوی کولی. نو په دې اساس مونږ وایو که چېرته مونږ اسلامي نظام ته ځو، هم باید د هغه اهل حالات شورا یا د جمهور امت هغه د وکلاو د استازو کوم شورا چې په اسلامي نصوصو کې ذکر شوي، دا باید ایجاد شي، که هغه د لوی جرګې په نوم وي، که د اهل حالات شورا په نوم وي، او نور چې هغه هم د مشر د ټاکنې مسایل مطرح کړي، هم د هغه صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه، او هم د ولس تکلیفونه په هغه قوانینو او سیستم کې مطرح وسي، تر څو ټولنه د پرمختګ
د کورنۍ مشروعیت د خپلولو لپاره هم دا لازمه ده. بلې ساده صاحب، کراشو همدې موضوع ته چې دا چې د طالبانو مشر تقریبا مهمه پریکړه کوي او قدرت په لاس کې دی، ځینې لوري تحلیلګران وایي چې دا د دې لپاره چې د قدرت د سیالي یا د اختلافات او انشابونو مخه ونیسي، د دې لپاره قدرت د یو شخص په لاس کې دی. ایا هم داسې ده خبره؟
زه فکر نه کوم چې دا یو حقیقت وي، خو دلته د اعتمادي فضا یعنی پکې چې ګواکي داسې یو امیر خپل پارکان باندې هم یعنی خپل افراد باندې هم به اعتماد لري، ګواکي او په دې باور نه لري چې دا ټول د همدغې عمارت یا په اصطلاح د دغه اسلام د دین په احکامو باندې ځانونه سنبال کړي دي او د دې سره په دې تعهد کې شامل دي. او بیا د کلونو کلونو قرباني خو یوازې امیر نه دی ورکړی، امیر خو په سر کې ناست و که قرباني ورکړي خو نورو ولسونو ورکړي، د هغې د قربانۍ په نتیجه کې نن دغه حالت رامنځته شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا به عادلانه وي، او نه دا د حتی حداقل هغه دوی چې د عدالت عمري خبره کوله، عدالت عمري ته بیخي دا حالت چې سړی ویني بیخي دا د هغه دپاره یو توهین دی، دا د هغه سره بالکل نه شو پرتله کولی، ځکه چې ما مخکې ویلي چې دا تقریبا یو خیالي حالت چې ولس خپل امیر نه پېژني، په څیره یې نه دی لیدلی، په بګراوند یې خبر نه دی، او تصمیمونه اعلانېږي غیابي. لکه پخوا هم داسې و چې ملا محمد عمر اخند دوه کاله پخوا وفات کړی و، لیکن دوه کاله نور هم د هغه د وفات نه وروسته د هغه په نامه فرمانونه راوتل، او دا ولس په اصطلاح یو رقم په فال کې ساتل شوی و. په هر حال دا یعنی د نه منلو وړ ده، او بل دغه واټن د ولس او د دوی ترمنځ ورځ تر بله زیاتېږي د مختلفو همدغه فرمانونو په لړ کې.
همدا پوښتنه مې کوله سادات صاحب، وخت ډېر نه لرو که تاسو همدا ځواب کړئ چې د طالبانو حکومت تاسو په نظر تر اوسه د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره فکر کوئ چې داسې یوه پراخه تګلاره غوره کړي که نه، او که یې نه وي کړي علت څه دی؟ ولې
علت واضح خودخواهی وینما او ځان خوښونه وینما بې اعتمادي وینما ځکه چې په نور اعتبار نشي کولی سره یا نه کوي سره او یوازې دوی فکر کوي چې هغه تر ټولو حقداره او تر ټولو امانتداره یوازې دوی دي. خو دا داسې نه ده، دا ولس 30 میلیون انسانان په دې کې ټول برخه لري، دا ولس دا هېواد د 30 میلیون انسانانو دی. دا واک هم ولس لري چې وغواړي چې وټاکي چې واقعا دغه امیر څوک دی او واقعا دغسې یو امارت غواړي که نه غواړي. دا ولس افغانستان خو تل اسلامي دولتونه درلودل، لیکن آیا دغه په دغې باندې دا د ولس خوښه ده که نه ده؟ بیا د شي نه دوی فیصله ډډه کوي. لا تر اوسه پورې دا درې کلن نظام یې په سرپرست رقم باندې مخکې وړی او د قانون مخې فیصله سرپرست حکومتونه د اجرایوي صلاحیتونو واک نه لري او دوی خودسرانه بعضې کارونه کوي چې همدا پخپله د ټولو قوانینو خلاف دی، ځکه په دې کې بیا بشري قوانین هم تر پښو لاندې کېږي او اسلامي شریعت خلاف هم
ځینې. مننه استاد صاحب. انصاری صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې ویل، طالبان د افغانستان د وروستي شل کلنې جګړې یو مهم اړخو قدرت ته ورسید، نورې ډلې ټپلې یو تښتېدې، له افغانستان نه وځپل شوې او له قدرت نه لرې شوې. یو شمېر پخوانۍ څېرې له هېواده بهر دي، ځینې ډلې ټپلې هم خپل حضور اعلان کړی، د طالبانو په ضد د وسلوالو مبارزې کرا شو دي ته. د طالبانو مخکنی واکمنۍ چې کله د امریکا د پوځي لارې نه سکوره شوله، څو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو فعالیتونو څرک نه لګېده. وروسته له څو کلونو دوی بیرته را ژوندي شول، بیرته راوټو کېدل. فکر نه کوي چې دغه وضعیت که په همدې بڼه باندې دوام وکړي، همداسې یوه سناریو سره بیا افغانستان مخ نشي، هغه ډلې ټپلې چې اوس دومره فعال نه دي خپله فعال شي او د سیمې هیوادونه یا نړیوال یا نور سازمانونه د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي.
تاسو ډېرې دقیقې او عمیقې مسلې ته اشاره وکړه. له بده مرغه افغانستان دغسې یوه جغرافیه کې موقعیت لري په داسې یو جیوپولیټیک او جیوستراتیجیک ادرس کې پروت دی چې دغه ستونزې د تاریخ په اوږدو کې پکې وي. لکه څنګه چې تاسو د طالبانو د تیر اسلامي امارت د رنګېدان وروسته د امنیت خبره وکړه، تر 2001 ماتم حتی 2012 پورې د عمر ستونزې نه وي، مګر ورو صفوف او حرکات او سکنات زیاتېده او د تیر حکومت په وړاندې او د نړیوالو په وړاندې پراخ سرخوږی ایجاد شوی و او اخیرا دغه سیاسي حکومت رنګ شو او د طالبانو اسلامي امارت بیرته راغی. دا اوس هم هغه کوم ډلې چې پخواوی د طالبانو په وړاندې او فعالیتونه لرل، هغه د کولاب نه او که پنشیر کې او که نورو، د هغې په نسبت که موږ وینو د تیر امارت په نسبت اوسنی امارت ډېر قوي نه دی. هلته ډېر زړهسواندي او زړهخوږي ملګري او مشران درلودل، ډېر یو موټی یو لاس او یو خوله وه چې اوس تر ډېره هغومره کشیش او قوت پکې نشته. په مقابل کې مخالفین ډېر ضعیف او هغه وخت، مګر اوس موږ وینو چې په تېرو سلو کالو کې ډېر خلک په استخباراتي، په نظامي، په کمانډو نورو وروز دلته د داعش او نورې ډلې را ایجاد شوې. که چیرې دغسې حالت روان وي، د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله وي، ځپل وي، او یو ډله، یو ټپله، یو سمت، یو ولایت او یا دوه ولایت په ټولو ولس باندې حاکم وي او د نورو خلکو د حساب راټولول وي او د حساب بیرته مصرف کې حساب ورکول نه وي او نور داسې مسایل خلکو ته حقوق ونه رسېږي، حقوق زه فکر کوم ستونزې لا زیاتېدای شي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو پوه صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زکا سادات.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio